کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام زه نو شبه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي سره وکتل. د پاکستان د استخباراتو مامورانو یو پاکستانی ژورنالیست له خپل کوره نیولی دی او نن په فرانسه کې د لومړي نړیوال جنگ د مسالکې د لاسلیک کولو سلمه کلیزه ولمندل شو.
نن د اکشن به ورځ د عقرب د میاشتې شلمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 11 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دریو پړاوونو کې سلګونه جنرالانو ته تقاوت ورکړ.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساری نشته.
له کندهار نه ولسی جرګې ته یو شمېر نوماندان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر په ضعیف مدیریت او درغلیو تورنۍ.
زه خپل خو قسم په خدای نور شرمېږم، قسم په خدای چې چا ته وایم چې تر اوسه په انتخاباتو کې برخه واخلي، یا د رئیس جمهوري یا راتلونکي ولایتي شورا.
او فرانسې ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه هم راپور لرو. دا ټول وروسته خبرېږي. قدر من اوریدونکو، حضرت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په شمول د سیمې څو هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. دا خبره د جمهوري رئیس د مطبوعاتي دفتر د وای مرستیال شاه حسین مرتضوی نن د یک شنبه په ورځ له امریکا غږ سره د خبرو په وخت کړی دا. د هر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې اشرف غنی او خلیلزاد دواړو په افغانستان کې د سولې د کوششونو د ګړندي کولو په اړه خبرې کړې دي او خلیلزاد ورته د خپل دویم سفر د مقاصدو په باب معلومات ورکړل. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې د بورکا پولیسوالۍ کې د ملي اردو نه عسکر په امنیتي پوستو باندې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب امریکا غږ ته وویل چې پر عسکرو باندې حمله تیره شپه دغه ولسوالۍ د فلول نومې په سیمه کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په سلګونو جنرالان تقاوت شوي دي چې هر یو یې تر 10,000 امریکایي ډالرو پورې تقاوت امتیازات ترلاسه کړي دي. تقاوت شوي جنرالان د ملي اردو د ټولو جنرالانو 90% تشکیلوي. په کابل کې دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په تېرو 11 میاشتو کې د نظامي ځای منصبانو د ذاتي یا فردي قانون له مخې 350 جنرالان، ډګر جنرالان، تورن جنرالان او پرز جنرالان تقاوت شوي دي.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساری نشته. هغه اخره ماش د دوی چې وو هماغه ورته ورکول کیږي. د دې ترڅنګ دغه جنرالان چې دوی تقاوت شو د اتو نه تر 10,000 ډالر پورې دوی ته امتیاز هم ورکړل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې د جنرالانو له تقاوت کېدو هدف په ملي اردو کې د اصلاحاتو راوستل او پر ځای د ځوان کادر ځای پر ځای کول دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په 13 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په مقابل کې نه دي وقایه شوي. په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره حکومتي چارواکي وایي چې له فساد سره د مبارزې قانون تحریف شوی نه دی، بلکې د نړیوالې ټولنې سره د سلا مشورو په اساس پکې ځینې اصلاحات راوستل شوي دي. د ای پی خبری اژانس نن د یک شنبه په ورځ له اسلام آباد نه رپورټ ورکړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مامورانو د نصر الله خان په نوم یو پاکستانی ژورنالیست د هغه کور نه نیولې او نامعلوم ځای ته وړی دی. د رپورټ تفصیل اشوق الله رحیمزوی نه واوري.
د خبریال نصر الله خان میرمن غلام فاطمه وای نامعلومه وسلوالو کسانو چې ځینو یې یونیفورم هم اغوستی و پرون د شنبه په ورځ د هغې خاوند کور نه بولی او تر اوسه نه ده معلومه چې چیرته به وي. میرمن فاطمه وای وسلوالو کسانو د خاوند کمپیوټر هم وړای. نصر الله خان په کراچۍ کې د یوې سیمه ایزې ورسپانې سره کار کاوه. د کراچۍ د پریس کلب مشر مقصود یوسفی ویلی دی چې څومره د وړاندې وسلوال کسان په زور کلب ته هم ورننوتی ول او د ټولو شیانو عکسونه او ویډیو یې ثبت کړی وي. کاغلی یوسفی ویلی دی چې خبریال نصر الله خان د زر تر زره خوش شي. په پاکستان کې ګنشمن خبریالانو او بلاګرانو ویلی دی چې د پاکستان په ځواکمنو امنیتي ادارو د انتقاد نورسته یا نیول شوی او یا هم ورته اختارونه ورکړ شوی دی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
تاسو زمونږ غاک د واشنگتن نوري. نن د یک شنبه په ورځ په فرانسې کې د ځنګلو مراسمو په لړ کې د لومړي نړیوال جنگ د متارکې سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شو چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په شمول د نړۍ د اویاو هیوادونو د حکومت او دولت مشرانو پکې ګډون کړو. د لومړي نړیوال جنگ یا آرمسټیس سل کاله پخوا د نومبر په یولسمه غړی کې د جنگ د ختمېدو نه وروسته د فرانسې د آرک دی ټریومفي د یادګاری څلی مخې ته لاسلیک شوه. دا څلی د هغو په میلیونونو عسکرو او ملکیانو په یاد جوړ شوی دی چې د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې وژل شوي وو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون په خپله وینا کې وویل:
Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs.
میکرون وای چې د جنگ په پای کې بری او فتح د هغو خلکو په برخه شوه چې د افراطي نشنالیزم پر ځای واقعي وطن دوستۍ ته ترجیح ورکوله. په دغه تباه کوونکي جنگ کې په میلیونونو انسانان ووژل شو. په عین وخت کې یو شمېر ښځې چې پوره جامع نوې په غاړه او نیمه لوڅې وې نن د یک شنبه په ورځ په پاریس کې د جمهور رئیس ترامپ په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. پام وکړئ رپورت ته چې نوشابا آشنا لولي.
ترامپ د لومړي نړیوال جنگ د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون په خاطر فرانسې ته تللی دی. یو شمېر ښځو کوښښ کاوه چې د ترامپ د موټر کاروان ته ځانونه ورسي، خو پولیسو یې لاره بنده کړه. یوه ښځه د ترامپ د موټر نه صرف څو مترو په فاصله کې پولیسو ونیوله. هغه یوه لوحه په لاس کې نیولې وه چې کاذب او جعلي سوله غوښتونکي کلمات پکې لیکل شوي وو. فرانسې ته د ترامپ د سفر له اعلان وروسته د ښځو د حقوقو یو رادیکال سازمان هوډ کړی و چې د ترامپ په ضد به احتجاجي مظاهرې کوي، او د نن ورځې د مظاهرو تابع هم امدی ډلې کړې وه. د دغه پیښې نه وروسته د ترامپ د امنیت نیولو په منظور د فرانسې د پولیسو د کمزورو تدابیرو په اړه پوښتنې مطرح شوې دي. خو د امریکا د جمهور رئیس نه سوا نور ټول نړیوال مشران په یو مخصوص سرویس کې د لومړي نړیوال جنگ د متارکې د اعلان ځای ته لاړل.
او دا هم وروستی رپورت. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چې په څو ځایونو کې له تیرو درې ورځو ځنګلي اورونه بل دي، د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسیدلی دی. دغه ځنګلي اورونه له تیرو درې ورځو راهیسې د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې لګېدلي دي. چارواکي وایي چې پرون 14 مړي وموندل. د بینچورا په کاونټۍ او ولسوالۍ کې چې د لاس انجلس د ښار په شمال ختیځ کې پراته ده، 5000 کورنۍ له خپلو کورونو نه وتلي دي او 12 کسان پکې وژل شوي. د کالیفورنیا پولیس وایي چې د شنبې په ورځ 2 کسان له یو شمېر سوځېدلو کورونو نه د هغو کسانو د مالونو د غلا کولو په الزام نیولي دي چې ځانونه نور ځایونو ته رسولي وو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه موریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د جمهور رئیس غنی سره لیدنه کړې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ګړندي کولو په ارتباط د خپلو سفرونو او هڅو په اړه افغان مقاماتو ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت د استازي زلمی خلیلزاد په لیدونه کې هیله من شوی چې د سولې په پروسه کې به پرمختګ راشي. سیاسي ارزونکي سیمې ته د امریکا د استازي سفرونه په دې د اهمیت وړ بللي چې طالبان به د افغانستان د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق شي. نور تفصیل به د حکمت سروش په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر پر مهال کابل ته راغلی، د شنبه په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ وایي چې ښاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانانو په مشرۍ او مدیریت د سولې لپاره د خپلو سفرونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي.
هغه شناخت چې ښاغلی خلیلزاد له افغانستان او منطقې نه لري،
خصوصا له طالبانو څخه او له نورو د سیمې هغه مهم لوبغاړو څخه دا مختز د دې هله مندي پیدا کوي چې د بو کولې شي چې د معزلې ته یو حل لار پیدا کی. تیر سفر هم هله بخون کې او هله منو چې دازل د سفر وکولې شي مخ سولې ته او ګام نور هم ورنږدې کی.
یو شمیر سیاسي شنونکو وایي چې د شاغلي خلیزاد په لومړي سفر کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه یو بریا وه. دوی هیله مندي چې شاغلي خلیزاد به په دې سفر کې هم د بیلابیلو اړخونو تر څنګ د طالبانو له اصلي ادرسونو سره لیدنه وکړي.
زلمی خلیلزاد او امریکایان پیژي چې طالبانو اصلي ادرسونه چیرته دي. تیر ځل چې دی لیدنې کړې وې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او د قطر سیاسي دفتر رسمي ادرس ته او دې ته کامل معلومات ستا.
سیاسي شنونکي وایي چې د قطر له دفتر سره د ګوانتنامو د پخوانیو طالب بندیانو یو ځای کول د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د شاغلي خلیلزاد په هڅو کې یو پرمختګ دی.
هغه سړین چې د کړیوي چې د کم ډول ترس د کم ډول ستراتیژي د کم ډول پالیسی لمخې بدې پر دغه هوادونو د افغانستان پرته 15 هوادري اما نور هوادونو په یو ډول فشار راوستل هغه د تحصول چې طالبان او حسبي او مستقیما د خپل حسونه طالبان حسونه د افغان دولت سره د متحده ایالاتونو د چارواکو سره د سولې لپاره مذاکرات او پیلول دا یو شپایل وو. نتیجه ورکړه دا او کله چې نتیجه ورکې نو ښکاره خبره ده چې دویم ګام یا دویم فیز اخیستل کیږي چې هغه د شغلي خلیزات دغه دویم سفر دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازي په کابل کې د خپل لیدونو په لړ کې د اسلامي جمعیت د اجرایي شورا رئیس عطا محمد نور سره هم د سولې په اړه خبرې اترې کړې. ټاکل شوی شاغلی خلیلزاد د خپل دغه ټول سورزنی سفر پر مهال تر افغانستان وروسته پاکستان، متحده عرب امارات او قطر ته هم لاړ سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.89 FM 3.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د مالی وزارت د 1499 مالی کال بودیجه نن د مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. په دې اړه درته رپورت لرو لګورو سای اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دریو پړاوونو کې سلګونه جنرالانو ته تقاوت ورکړي او هر تقاوت شوی جنرال تر $1,000 امتیازات تر لاسه کړی دي. لیمینیا زی پام دې موضوع رپورت را لګل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هر تقاوت شوی جنرال تر $1,000 امتیازات اخیستي دي. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید امریکا غږ ته وویل چې په تیرو 1100 میاشتو کې د افسرانو د ذاتي قانون پر اساس د اردو 315 ستر جنرالان، ډګر جنرالان، تورن جنرالان او برید جنرالان تقاوت شوي دي.
دغه جنرالان په داسې احترام شکل باندې تقاوت شول چې په هیڅ نړۍ کې د دې ساره نشته. هغه اخره ماج د دې چې وو هماغه ورته ورکول کی او د دې ترڅنګ دغه جنرالان چې دوی تقاوت شو د اتونه تر $1,000 پورې دوی ته امتیاز هم ورکړل شوی دی.
د افسرانو د ذاتی قانون لمخې هر ستر جنرال ته 25، ډګر جنرال ته 25، تورن جنرال ته 50، برید جنرال ته 55 او ډګروالانو نور افسرانو ته 45 کاله د تقاعد سن ټاکل شوی دی. دفاع وزارت د جنرالانو د تقاعد او موخه په اردو کې اصلاحات او د ځوانو کادرونو ځای پر ځای کول بولی. خاغلی جاوید همدارنګ وویل چې دا مهال ځوان کادرونه د تقاعد شو جنرالانو پر ځای کار کوي چې هر یو په هندستان، ترکیه، ایتالیا، انګلستان او د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ کې زده کړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې یو شمېر کسانو پر دیني وکه کوله چې د جنرالۍ رتبه ځوانو او بې تجربې کسانو ته ورکول کیږي. خو د دفاع وزارت ویان بیا وایي چې د جنرالۍ رتبه ځوانانو ته د یو امتیاز په بڼه نه، بلکې د پوهې د ارزیابۍ، مدیریت او کاري سوابقو د کتلو په اساس ورکول کیږي. نظامي کارپوه ګل سلیمان خیل په دې باور دی چې په اردو کې باید تجربه لرونکي کسان موجود وي او که چیرته اردو په سمه توګه اداره نشي په اردو کې به د ډیرو تلفاتو لامل شي.
تلفات کې از اردو
د اردو او پولیسو تلفات چې ډیر شوي دلیل دا ده چې لیډرشپ یې ځوان دی، تجربه نه لري، تعلیم او تربیه او هم تجهیزات یې پوره نه دي او هم تلفات یې ډیر دي.
د اردو د جنرالانو د دقیق شمیر په اړه دفاع وزارت څه ونه ویل، خو له دې وړاندې دغه وزارت امریکا غږ ته ویلي وو چې د افسرانو د بیا کتل شوي ذاتي قانون پر اساس به یوازې 10% برحاله جنرالان په دغه وزارت کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مالی وزارت د 1390 مالی کال بودیجه نن د مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د بودیجه 399 میلیارد افغانیو ته رسیږي. په موقع په دې اکله د کابل نه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د 1390 مالی کال بودیجه چې د ملي عوایدو او نړیوالو مرستو پر اساس ترتیب شوی په مجموعي ډول 399 میلیارد افغانۍ ده. د مالی وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سر سلاکار محمد همایون قیومی نن د یکشنبه په ورځ د لړم په شلمه د بودیجه مشران جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلي قیومی سناتورانو ته د بودیجې په اړه د معلوماتو د ورکولو په وخت ویل چې نوی مالی کال بودیجه د شتو واقعیتونو زیرمو او د حکومت د لومړي توبولو پر اساس ترتیب شوی ده.
مجموعی بودیجه ملی برای سال 1398 مجموعا د 1390 کال ملی بودیجه 399 میلیارد افغانی ده چې 200 میلیارد عادي بودیجه او 140 میلیارد افغانی انکشافي بودیجه ده. 35 میلیارد افغانی غیر اختیاري بودیجه ده.
غیر اختیاري پیشبینی شده است.
په نوی بودیجه کې تر ټولو زیاتې پیسې چې د ټولې بودیجې 1.5% کېږي د افغانستان امنیتي سکتور ته بیلې شوې دي چې بیا د پوهنې سکتور ته تر ټولو کمې پیسې چې 6.3% کېږي په دې بودیجه کې ځانګړي شوي دي. په نوې بودیجه کې نورې پیسې د زیربناو د رغونې، کرهنې او د کلو پراختیا د چارو لپاره په پام کې نیول شوي دي. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د مالی وزارت سرپرست او د زیربناو په چارو کې د جمهوري سر سلاکار په خپله وینا کې ویل چې په دې بودیجه کې زیاته پاملرنه انکشافي بودیجې ته شوي چې د تیر کال پرتله په انکشافي بودیجه کې 12% زیاتوالی راوستل شوی دی. خو په پارلماني چارو کې دولت وزارت مرستیال ډاکټر کریم باز د بودیجې د وړاندې کولو پر مهال په خپله وینا کې د افغانو په سره مخ په زیاتېدونکي ډول د نړیوالو مرستو کمیدو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د حکومت په وړاندې یو ستر ګواښ دی.
زموږ په مخ کې ستر ګواښونه د بهرنیو مرستو کمیدل دي چې په روانو دریو کلونو کې تصور موجود دی. که چیرې لازم ترتیبات ورته ونه نیول سي د یوې سترې مالي خلا د رامنځته کېدو سبب به سي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په روان مالی کال کې تر اوسه د ملي عوایدو د راټولېدلو کچه 1.25 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې چې د کال تر پای به د اندازه 1.35 میلیارد افغانۍ ته لوړه شي. تېر کال د افغانستان د ملي عوایدو اندازه شاوخوا 1.2 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې وه. د مالی وزارت په روان کال کې د عوایدو په کچه کې د نور زیاتوالي د نه راتلو علت په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې ګڼي او وایي چې ټاکنو بهیر په کاروبار اغیزه کړې ده. تېر کال د افغانستان مجموعي بودیجه 300 میلیارد افغانۍ وه چې 1.6 میلیارد افغانۍ عادي او 1.3 میلیارد یې انکشافي بودیجه وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغې جرګې ته وویل چې بله اونۍ به د بودیجې په اړه د مالي وزارت سرپرست راوغواړي او د بودیجې د تایید یا رد په هکله به سناتوران پرېکړه وکړي.
په روانه سهشنبه د بلې هفتې په سهشنبه به وزیر صاحب مالیه او ټیم به دلته راشي د عمومي تالار جواب ته په زمان د دغه سهشنبه پورې به د بودیجې محترم رئیس د مالی وزارت نور مسعودین د کمیسیون سره مشترک کار وکړي. همروزه و هر ورځ د کمیسیون دوی به مشترک کار د قویا صاحب سره وکړي تر څو روانه سه شنبې ته یو مشترک ملي پکیج چې د نوم نه ملي بودیجه ده او د افغانستان دپاره هغه مجلس ته راشي او بیا به په بله یکشنبه به انشاءالله که د خدای رضا شوي د تایید دپاره پرېکړه او پیسره پیو.
د افغانستان د قوانینو له مخې مشرانو جرګه باید په 15 ورځو کې دا بودیجه یا تصویب او یا هم رد کړي. د مشرانو جرګې وروسته به ولسي جرګه په دې بودیجه بحث کوي او د دواړو جرګو له تایید وروسته به دا بودیجه تصویب کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زما غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. له کندهار نه ولسی جرګې ته یو شمېر نوماندان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر په ضعیف مدیریت او درغلۍ تورنۍ. دوی په کندهار پرېس کلب کې د یوې اعتراضي خبري ناسته په مهال د ټاکنو له مرکزي کمیسیون وغوښتل چې په خپل ولایتي دفتر کې د درغلۍ قضیې په جدي توګه وڅېړي. پاکلی د عزیز الله پوپل رپورټ اوري.
په کندهار کې متریز نوماندان وایي چې د ټاکنو ولایتي کمیسیون په درغلیو کې لاس لري او دوی د عدلي تعقیب غوښتنه کوي. په کندهار پریس کلب کې دغلس تنو متریزو نماندانو په خبري غونډه کې د ولسی جرګې د ټاکنو په بهیر کې د سو تخطیو او درغلیو ځینې شواهد هم له رسنیو سره شریک کړل. دوی په ځانګړي ډول د ټاکنو په ورځ له دندو څخه د 250 تنو کارکونکو ګوښه کېدل او د ځینو مشخصو نماندانو په حساب کې د رایو د شمیر زیاتوالي ته ګوته ونیول.
او موږ تر هغه وخت نه پریږدو ترڅو مو دوی راکش کړی نه د عدالت میست. هر څوک چې وي زما سره نیول زه ځانم نه بری کوم که ما تقلب کړی ما دم څرنوالي ته معرفي کې که دی نور کاندیدانو صاحبانو کړی کېدای شي وي بدلې هغه دم څرنوالي ته معرفي کې. موږ د هیچا دفاع داسې نه کوو. موږ دفاع د دې کوو چې باید موږ ته رایې ده بایومټریک د لارې وحسابل سي او بایومټریک صحیح سي.
کندهار په ولسی جرګې کې ولس چوکۍ لري. د دوه چوکیو د ترلاسه کولو لپاره له کندهار څخه یو سل یولس تنه د ولسی جرګې په ټاکنو کې سیالۍ ته ولاړول. له سره د ټولو رایو شمیرنه او د بریالي نوماند په حق کې د بایومټریک رایو حساب متریز نوماندان د ستونزې اساسي حل لار ګڼي.
سل شکایت در باندې سوي دي د خدای روی دي ولې دغه اره پلا دغه رقم کدا رقم خدا رقم خو راتلون کې د موږ انتخابات موږ خو د دې څه چاره نه لور چې انتخابات کې برخوانه خو مجبورې چې خلک راووزي رای را کې ودې ته تشویق کو او کغه اره پلا داس کیږي د آینده د پاره خو لکه څنګه چې کوي مساب ویل زخ پل خو قسم په خدای نور شرمېږم قسم په خدای چې چاته وایم چې تراسه په انتخاباته کې برخه واخه یا د رئیس جمهوریت یا راتلونکي ولایتي شورا یا
د ته په جواب کې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر نعمت الله وردګ وایي چې د رایو بیا شمیرنه د ټاکنو د مرکزی دفتر صلاحیت دی او د قانون لمخې دوی پکې هیڅ لاس وهنه نشي کولای. نوموړي په اینیال کې د ټاکنو په بهیر کې د 250 کارکونکو د دندو د پریښولو پر علت هم نه خبري وشول خو وایي چې له اضافي کارکونکو څخه د ټاکنو په ورځ د رایو د ورکولو په مرکزونو کې کار اخیستی.
کوم شی بیا د مرکز نه هدایت رسیږي چې ری اکاونټ ته مسله وړ شي د څو موارد دي چې هغه باندې کې بحث وکړو کېدای شي ډیر وخت تاسو ځای کړم خو احتمالات ډیر نشته دي چې مرکزونه بیا شمیرنه تلور شي هغه بشمیرل کیږي دغه د پاره خاص تر زمان موجود دی.
په کندهار کې د رای د ورکولو لپاره تر 15 لکه او وش په تزرزیاتو کسانو نوملیکنه کړې و خو تر ټاکنو یو ورځ مخکې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو پیښه په دې ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې یو اونۍ وزنډولې. تر یادې پیښه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ورځ په کندهار کې نږدې 200 کسانو خپل رایه کار کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هڅه وکړه چې د شنبې د ورځې د تبصرو له امله تریخواله له منځه یوسي. د دې ویره وه چې هسې نه د دغه تبصرو تریخواله په هغه لمانځنه ناوړه اغېزه وکړي چې د اول نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو له امله په فرانسه کې کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون مخکې تر دې چې له مشرانو سره تاق ظفر ته ولاړ شي هغوی ته د ایلیسی په قصر کې هرکلی ووایي. خو د ولسمشر ټرمپ او روسی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شمول څو تنه نور مستقیما تاق ظفر ته ځي. د نړۍ مشران په پاریس کې نن د دې لپاره راټول شوي دي چې د اول نړیوالې جګړې سلمه کلیزه په دې مناسبت ولمانځي چې په دې ورځ بل اخره د انسانانو وژنه پای ته رسیدلې وه. په دغه ستره نړیواله غونډه کې د نړۍ اویا مشران له یوې پیړۍ نه وروسته د سهار په 11 بجو په هماغه وخت راټول شوي دي چې سل کاله مخکې پکې اوربند وشو. د پاریس په دغه ستره غونډه کې هغه مشران هم شامل دي چې دا قدرت لري چې بشریت له منځه یوسي که چیرې درېیمه نړیواله جګړه پیل کاندي. په دغو مراسمو کې د متحدو ایالاتو او روسیې له مشرانو سره د نړۍ د ګڼو هیوادونو نور مشران هم شامل وو. د دینه څرګندېږي چې په نړیواله کچه ډیر کم ځایونه او هیوادونه د جګړې له تاوتریخوالي نه خوندي پاتې شوي وو. د نړۍ دغه مشران په پاریس کې دقیقا سل کاله وروسته د نومبر په 11 د سهار په 11 بجو د ظفر په څلي کې راټول شول چې د هغو 1 میلیون انسانانو یادونه وکړي چې په دې شخړه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې وژل شوي ول. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړۍ د ګڼو هیوادونو نور مشران هم هلته نن راټول شول. د نړۍ د هغو هیوادونو مشرانو چې دغې جګړې ته یې عسکر ورلیږلي وه د نومرک سپایي په مقبره کې ورټول شول. په دغه یادګاري څلي لیکل شوي دي، دلته د فرانسې هغه عسکر پروت دی چې د خپل ملت لپاره مړ شو. د مراسمو په ترڅ کې باران ورېده. د سپینې ماڼۍ یوې اعلامیې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهالویش د ستونزو له امله هدیرې ته خپل ورتګ فسخه کړ. د امریکا د هیئت مشري د سپینې ماڼۍ د رئیس جنرال جان کلي لخوا نه وشوه. په دغه هدیره کې د امریکا 2300 عسکر د جګړې په وخت کې خاورو ته سپارل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې سفر کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانویل مکرون سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې دی قوي اروپا غواړي.
زه د دې قدر کوم چې تاسو د بار د شریکولو خبره وکړه. ته پوهیږي چې زما کړنلاره څنګه ده. موږ قوي اروپا غواړو او دا زموږ لپاره ډېر.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ته وویل زموږ هیوادونه ډېرې خاصې اړیکې لري او ته ډېر ښه ملګری. ایمانویل مکرون وویل
پر دې سربېره موږ ډېرې ښې شخصي اړیکې هم لرو، نو زه له تاسو نه په دې اړه مننه کوم.
په پای کې د یادول وړ ده چې لومړۍ نړیواله جګړه په 1914 کال کې پیل شوه او په 1918 کال کې د نومبر په 11 پای ته ورسېدله. په دغې جګړې کې ټول ټال 13 میلیونه انسانان ووژل شول.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدر منوریدونکو، د روان خبرونه د لپاره راپورونه او راټول کړي مطالب هم دا و چې تاسو واوریدل. خو له یادمونه وزي چې په افغانستان کې د پولیو د فرعي کمپاین په اړه هم مرکه لرو چې په دوم خبری پښتو خبرونه کې به واوري. اوس هم په موکې د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته د خپل سفر په دوران کې په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي. د بغلان ولایت د برکه پولیسوالۍ کې د ملي اردو نه عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردوی ویان امریکا غږ ته ویل چې یوازې 15 عسکر وژل شوي دي. خو د برکې ولسوال شمس الدین شهاب امریکا غږ ته ویل چې نه عسکر وژل شوي دي. طالبانو د برکې ولسوالۍ په جګړه کې د ملي اردو د 13 عسکرو د وژلو او دوه امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې وه. امنیتي چارواکي وایي چې د سومالیا په پایتخت مقدشو کې د جمعې په ورځ د موټر بمونو د 214 په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمېر 250 ته لوړ شوی دی. د روغتونونو ډاکترانو او امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې 106 کسان ټپیان شوي دي او اوس هم په روغتونونو کې بستري دي. د الشباب تندروي اسلامي ډلې د دغو چاودنو ذمهواري قبوله کړې وه. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا په ساري ناروغۍ باندې د مړو شمېر له 200 نه اوخته دی. په مجموعي توګه 300 پیښې ثبت شوې وې چې سم نمایي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د بینی په ښار کې وي. دغه ښار ټول نفوس 800,000 ته رسیږي. د روسیې د طرفدارو ملیشو تر کنټرول لاندې په ختیځ یوکرین کې نن د اکشن بې پوره د سیمه ییزو مشرانو د ټاکلو لپاره انتخابات شوي دي. د یوکرین لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي کوټ اولکر نننی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل او محسی وټوقي وبلله او هوډ یې وکړ چې د متحده ایالاتو حکومت به نتیجه په رسمیت ونه پیژني. د جنوبي امریکا د مرکزي سیمو په زرګونو غیر قانوني مهاجرین چې متحده ایالات ته د راتګ کوشش کوي او په مکسیکو کې بند پاتې وو د شنبې په ورځ بیرته د امریکا د سرحد په لور باندې مخه کړې ده. نن د یک شنبې په ورځ په فرانسه کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې د لومړي نړیوال جنګ د متارکې سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د نړۍ د اویاو هیوادونو د حکومت او دولت مشرانو پکې ګډون کړی و. د لومړي نړیوال جنګ د آرمسټیس یا متارکې سل کاله پخوا د نومبر په 11 لاسلیک شوی وه. په میلیونونو عسکر په دغه جنګ کې وژل شوي وو.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ چې تازه خبرونه او رپورټونه به پکې واورئ. تر بیا خدای مل شئ.